د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان اقتصادي وضعیت او د نړیوال بانک اندیښنه. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد د انفلاسیون نراوته خو د ناڅرګند او کمزوري وضعیت سره مخ دی. طالبان وی د افغانستان اقتصاد تر پخوا ښه دی. د امریکا په ټاکنیزه سیالیو کې د اقتصاد بحث. د امریکا جمهور رئیس د امریکا اقتصادي او سوداګریزو تګلارو په جوړولو کې مهم رول لري او سکل د جمهوری ریاست په ټاکنیزو سیالیو کې یو ځل بیا اقتصاد یو مهم بحث دی. او په بلوچستان کې د کډوالو د یو پخوانی کمپ وضعیت. په بلوچستان او پښتونخوا کې د افغان کډوالو د پاره د تیرو څلورو لسیزو راهیسې یو شمیر کمپونه جوړ شوي چې ځینې یې لکه د زیړ کاریز دغه کمپ لا هم د کډوالو د پاره د سرپنا مهم ځای دی.
ستړي مشي نن یکشنبه ده، د ثور د میاشتې دویمه او د اپریل یوویشتمه نیټه. د په دې نیم ساعت خپرونه کې د امریکا د کورني سیاست او د نورو هیوادونو سره د امریکا د حکومتي مرستو په اړه تفصیل لرو، خو د افغانستان ته البته په پیل کې کتنه کوو. هیله ده چې خپرونه درسره وګورئ او واورئ. یوه یادونه به دا وکړم چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت او په پاکستاني امنیتي ځواکونو د وروستیو بریدونو حال به د خپل همکار خدای نور ناصر نه واورو چې لږه شیبه وروسته تاسو ته نور ناصر صاحب راګرځو. او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د یو ټولمنلي نظام او نورو مسایلو په اړه د طالبانو سره د اسلامي همکارۍ د سازمان د پلاوی او د بهر میشتو افغانانو د یو پلاوی د لیدونو کتنو تازه حال د حکمت الله حکمت صاحب ناخلو چې په خبرونه کې براسي. حکمت صاحب، تاسو تم ستړي مشو ما سره اوسې د یو راپور وروسته تاسو باندې مغږ کوم.
مننه کوم در سمته.
د افغانستان اقتصاد د انفلاسیون نراوته خود نه څرګند کمزوري وضعیت سره مخ دی. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصادي لرلید تیاره بریخي او لکته لګه تر بل میلادي کال پورې د اقتصادي رکود یا خطر سره مخ دی. د طالبانو حکومت د نړیوال بانک د تازه راپور ځنی مثبتې موندنې تایید کړې دي، خو د افغانستان د اقتصادي لرلید د ناڅرګندتیا په اړه یې د نړیوال بانک وړاندوینه رد کړې ده.
په افغانستان کې شاوخوا ټول افغانان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په یو راپور کې د دغه هیواد اقتصادي لرلید تیاره ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي حرکت د 2023 کال څخه تر 2025 کال پورې یو په ټپه ولاړ اقتصاد ترسیموي. نړیوال بانک په دې باور دی چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصادي رکود د لوړو او ژورو څخه تیر شوی او د شپږ ویشت فیصده انفلاسیون شاهد و.
د داخلي ناخالص تولید وده چې د بودیجې څخه بهر د مصرف لپاره د بهرنۍ مالي برابرتیا د کمیدو سره مل وه، د افغانستان د اقتصادي لرلید په تړاو یو تیاره تصویر وړاندې کوي. اټکل کېږي چې په خصوصي برخه کې د جوړښت په تړاو ستونزې او د اړتیا وړ خدمتونو په برخه کې د نړیوال ملاتړ کموالی د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه ونیسي.
طالبان د دغه راپور د مثبت ټکو هرکلی ترڅنګ د افغانستان راتلونکي اقتصاد په اړه د نړیوال بانک له اندېښنو سره همغږي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو سره په مرکه کې په دغه هیواد کې د اقتصادي لرلید ناڅرګندتیا رد کړې ده.
د افغانستان د اقتصاد راتلونکی تیاره ده، دا سمه نه ده. تیر وخت کې تیاره وه چې متاسفانه افغانان د اشغال لاندې راوستل شول، په جګړه کې مصروف شول، فرصتونه یې نه لرل. اوس امنیت دی، ثبات دی او د حکومتي مسؤلینو ترمنځ ژمنتیا شته. دا په دې معنا دی چې روښانه راتلونکی په مخ کې لرو.
د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې د طالبانو اقتصادي سیاست دومره هم د اندېښنې وړ نه ده لکه نړیوال بانک چې وایي، او هر څه دومره هم سم نه دي لکه طالبان چې ښکارا کوي.
انقباسي او انبساطي اقتصادي حالت دا خنده دي چې په ملک کې وي، دا په کار ده یو بیلانس کې وساتل شي. او امارات اسلامي افغانستان په بنسټیز پروژو او مالي سیاستونو باندې تمرکز لري ترڅو دا وکولی شي ارضی ثبات یا ارضی سیاست تامین کړي.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه په خپل کلنی رپورت کې 2023 کال ننګونو ډک کال بللی او وایي چې د افغانستان اکثره خلک د ورځنیو لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان نه لري او شاوخوا 15 سلنه افغانان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دغه ریپورت کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ترڅنګ بشري حقوقو، جنسیتي برابرۍ، د قانون حاکمیت او د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوو بندیزونو هم اندېښنه ښودل شوې. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په یو بل اړخ کې د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د همدې سازمان د عمومي منشي ځانګړي استازي په مشرۍ او پلاوی کابل ته ورغلی دی او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو چارواکو سره یې لیدنې کتنې کړي دي او د افغانو نجونو یا د ښځو د اساسي حقونو په ورکړې ټینګار کړی دی. په عین حال کې د اروپا میشتو یو پلاوی هم په کابل کې په لیدنو کتنو بوخت دی او د دې پلاوی یو غړی حکمت الله حکمت صاحب چې ما په پیل کې معرفي کړو نن موږ سره په خبرونه کې دی او نور جزئیات او د خپل لیدونکو کارتونو جریان به موږ سره شریکي. حکمت صاحب، ستړي مشي پروګرام ته دا د اسلامي همکارۍ د سازمان او استاسي غوښتنې چې د خزو د تعلیم او کار د اجازه پاړه دي، د طالبانو جواب څه وتر اوسه پورې چې تاسو ورسره د لیدنی کړي څه اطمینان درکو ډاډ درکو کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر مننه آشنا صاحب د دعوت څخه. مو موږ دغه څورلس کیسز پلاوی چې پر څورلسم د اپریل راغلی د اسلامي امارات د ډیرو مشرانو سره مليدنه کتنه کړې ده، بحثونه په ډیره وسیع کچه باندې، ولی اصلي او مرکزی موضوع هم دغه د نجونو د تحصیل، د تعلیم او تربیه او د راتلونکي لپاره د دوی د لپاره د هغه چاپیریال چې دوی غواړي د هغه جوړولو، د دوو مرستیالانو سره د رئیس الوزرا د وټنو وزیرانو سره مو مجلس درلودلی. دا مجلسونه په کاملن د ورورګلوی په فضا کې سوي دي. موږ خپل خبرې دوی ته لسی او بربندې کړې
دي. دوی څه ویل؟ دوی تاسو ته څه ویل؟ حکمت صاحب، دغه چارواکو تاسو ته څه ویل چې منی غوښتنیم کنه، یا څونه وخت کې به ومني، څونه وخت کې به عملی شي؟
په دغه مشرانو کې چې موږ لیدلی دي، یو هم موږ ته د رد جواب نه دی ویلی او دا د اسلامي امارات تلپاتې سیاست نه دی بللی، ولی د اوس لپاره په موقت وخت باندې پر دې باندې کار جریان لري چې په یو معین وخت کې کېدای شي چې دا موضوع حل
شي. بالکل، حکمت صاحب، دای د پیل نم ویلی دي چې تر یو امر ساني پورې به دا محدودي. په هر صورت تاسو د جرګګۍ یو شمیر غړو، یعنی تاسو په خپل په دې جرګګۍ کې وي، په دغه سوشل میډیا یا ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې دغه ورغلی پلاوی په افغانستان کې په یو ټول منلي نظام جوړول هم خبري کړې دي. په دې اړه باندې تاسو طالبانو څه ویل چې آیا نظام کې به څه بدلون راوړي د سچ د ټولو لپاره د منلو وړي؟
کوم وخت چې موږ دغه د لیدنو کتنو لړۍ او فضا ولیدله، نو مو فکر وکولای چې د دې موضوع ترڅنګ د نورو موضوعاتو د پاره هم حوصله ست په مشرتابه کې چې وایي وري په قطعي توګه باندې دا موضوع سره مطرح شوی ده او دوی د دغه خبرې په اړه باندې قطن د رد نظر نه دی ورکړی، بلکې ویلي دي چې موږ په اصل 15 کال څخه داسې یو افغانستان لرو چې مرکزی حاکمیت لري، صلح د امنیت د دې د پاره به کار وسی، د ولسونو رضایت د الهی حکم دی چې د باید امارت اسلامي ولري. زموږ هله دا ده چې دا پروسه هم د یو ملي ډیالوګ په سلسله باندې وسی، ځکه چې د وسنۍ شرایط سره سم په افغانستان کې هیڅ ستونزه نشته چې نور خلک وپښتل سي او د اسلامي امارت د طالبانو د تاریخ د مجاهدینو ترڅنګ په نظام او په حکومتداري کې برخه واخلي.
همدا تاسو د غوي د قول نه د امنیت او ثبات خبره کوي، ما همدغه پرون په کابل کې په مثلا یو د شو چې د ملکی کسانو مرګ جوړه پکې و او د داعش ډلې مسولیت اخسته ده. په دې اړه باندې تاسو طالبانو چارواکو ته څه ویل چې څنګه د امنیت ډاډ ورکړي ولسته؟
البته چې موږ تر دغه انفجار وروسته داسې چا سره ملاقات نه دی کړی چې دا موضوع وي. دا موضوع د کابل د امنیت قومندانۍ د راپور په اساس باندې په یو مرسیدس بنز کې سوی د چاغم شخصي موټر دی، موټروان په شهادت رسیدلې دي، 4 نفر نور زخمیان دي. امنیت خو تعریف تاسو ته معلوم دی، زه د دغه ساحې یو متخصص یم. امنیت باید تاسو د بدخشان څخه تر نورستان د نوروز څخه موږ آشنا صاحب د جمعې ورځ خوست ولاړو د یو ترانه مشر سم ولیدل د شپې پراتني بجو مارکات را کړی دي. پر 15 کم یو بجې کابل ته رسیدلې، موټروانی مخبل کول زموږ سره سکیورټی نه ول. زه دې ته امنیت وایم. کله کله د ځای شای امنیت خبره کې ځای شای امنیت غل درلو د وسال
عبدالله اغلب نه سیدم حکمت صاحب، زه تاسو د خبرې په امتداد باندې دا غواړم کوم چې امنیت هم یوازې د ټوپک او بم خبره نه ده. د نړیوال بانک تازه راپور چې ورکړل شوی دی، د کویلی چې د افغانستان اقتصادي رکود مخ په زوړ دی او تر 2015 کال پورې ممکن په دې بد حالت کې پاتې شي چې تقریبا تقریبا 14 میلیونه خلک د یو وخت ډوډۍ په مشکل پیدا کوي. دا په خپل یو لوی نامنی ده په دې اړه باندې څه وی دا څنګه امنیت د یو ملي ثبات په توګه توجیه کوي؟
موږ د دې خبرې جواب د مشرانو څخه مابریدلې دي او خوشبختانه چې تیر ماشام موږ د سکتور خصوصي سره چې په هغه کې درې تنه مهینان هم حضور درلودلې مجلس درلودې درې نیم ساعته په ځینو برخو کې البته چې ډیر پرمختګونه سوي دي. ولی غربت ته 15 کلن ناورین میراث دی چې اسلامي امارات ته ورپاته سوي دي. د دوی هڅې په نړیواله کچه باندې په کور دننه کې ډیر دي. په کور دننه کې مثلا د یو بیلګې نمونه درته وایم چې د تاسو راپور یو څه خوندور سي. د اوسپنې 40 فابریکې دا اوس فعال دي او د یو نیم کال را په دې خواندي افغانستان د اوسپنې په ارتباط باندې نه دا چې خود کفا دي بلکې هغه وادونو ته اوسپنې لږی چې موږ پرون ځنې خریداري کولې. دا باید په دې معنی ده چې
بله موږ دا راپورونه اخلو چې تر 1 میلیارډ پورې په یو قرارداد او 3 میلیارډ په بلم کې غو ډیر وضاحت پکې نشته او دا ډیر پښتني دي چې چارواکي ولسته په وضاحت ورکی. پر صورت حکمت الله حکمت صاحب تاسو نه ډیر مننه چې په دې سخت وخت کې تاسو مصروف هم وي نا وخت هم مقابل کې زموږ پروګرام کې ګډون
وکړو. ډیر مننه آشنا صاحب ډیر مننه خدای مو عزت وکړو. کور ودان سلامات سي
کور هم ودان. درنو لیدونکو د ډیورن کرخه ته چیرمه د تیرو څو ورځو رئیس پرله پسې په پاکستانی سرحدي ځواکونو خونړی حمله شوې دي. بلخوا د افغانستان په خوانیو پوځیانو د پاکستان او ایران د حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې په خپل هیوادونو کې په خوانی افغان پوځیان افغانستان ته ونه لیږي چې ژوند یې د خطر سره مخ کیږي. په دې دواړو مسایلو په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر نه معلومات اخلم. ناصر صاحب ستړي مشي پروګرام تاول کده لیدونکو ته معلومات ورکړي چې په پاکستانی ځواکونو د ورستي بریدونه چیرته شوي او آیا معلومه شوه ده چې چا دا بریدونه کړی دي؟
ډیر مننه آشنا صاحب. دغه په تیرو څلورو ورځو کې د پنځم بیا تر پرون ورځې پورې دوه بریدونه سوي دي. یو هم په ډیرا اسماعیل دواړه په ډیرا اسماعیل خان کې سوي دي. لومړی برید په پنځم باندې د هلته په ځای چارواکو باندې چې د کسم چارواکي د ګمرک چارواکي وو هغه باندې برید سوي وو چې پنځه کسان پکې وژل سوي وو. دوه بیا نور په د ګمرک چارواکي پرون په یو وسلوال برید کې وژل سوي. نو ټول پنځه واړه چارواکي وژل سوي وو. واړه چارواکي وژل سوي دي خو د دغه دواړو بردونو مسولیت تر اوسه پورې کومه وسلواله ډله نه دی خبر کړی. البته کومه په تیر کې د دغه سیمې نامنې ته وګورو او دلته وسلوالو پیښو ته وګورو نو پاکستانی طالبانو د یو شمیر دغه سیمې بردونو مسولیت قبول کړی دی. البته دغه دواړو بردونو مسولیت تر اوسه پورې لا هم کومه وسلواله ډله نه دی قبول کړی.
د دویم موضوع کې د افغانستان د پخوانی او امنیتی ځواکونو د ملاتړ یو کمیټه خبر ورکړی چې په ایران او پاکستان کې یو شمیر پخوانی امنیتی منسوبین د جبري استلو د خطر سره مخ دي. په دې اړه تاسو څه معلومات لري چې په پاکستان او ایران کې به مثلا احتمالا څومره پوځیان پاتې یا اوسي اولی د استلو اندېښنه ډیره مطرح شوې ده؟
لکه د نورو غنو زرګون افغانانو په څیر د افغانستان د ملي اردو سرتیری هم په پاکستان کې او هم په ایران غونډي ایران کې دي. او لته ورو دونه مو درو کال رئیس دوی درې مهوا په تکال دی عمل ته منتظر دي. خو دا غوي ویزه یا هم دا غوي کارونه تر اوسه پورې ځندول سی وی دي او جنې وتلې دي د غوي دواړو یو دونه په ډیرای نور یاده هم ستا اندیشنه دا ده چې یو خو په ایران کې کومر ذکر وکړو حالته تر اوسه ورستي سرشمیرنه کې د افغان کډوالو هم حالته نوم لیکنه ورکړي دا ایرانی چارواکو ته چې بکې د افغانستان ملي اردو سرتیری هم دي. او له دوی سره اندیشنه دا ده چې ګواکې د ایران او طالبانو اړیکې ډېرې ترشي دي او دوی ویره دا لري چې کدلې سي د دوی دغه نمونه یا دغه ادرسونه دوی طالب چارواکو ته ورکړي یا هم خدای مکر دوی وایي چې دوی بیرته له ایران څخه افغانستان ته ولېږدول سي چې وایي هلته به بیا ژوند له خطر سره مخامخ وي. همدغه یو مشکل په پاکستان کې د افغان سرتیرو ته دی چې پاکستان په دې ورستیو کې بیا اعلانونه کوي چې دوی د قانون کډوال پسې اخلي. ورستو یې بیا دغه د ایسیسټي کډوالو خبره ورکړي او که څه هم دوی بیا د پاکستان د بارنوي چارو وزارت په دې ورستو وړم ورځو ویل چې دوی دغه قانون کډوال یې واجب باسي ایسیسټي کارتون کې نه باسي. د کډوالو خبره وکړه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لتیرو چلويشتو کډونو رئیس بیل د افغان کډوالو لپاره پندغالي جوړ شوی دی. په بلوچستان کې هم دغه یو شمیر کمپنستا یا به تاریخي جال کاریز کمپ دی چې هم دغه جال کاریز کمپ ته ورغلی او دغه راپور پی جوړ.
د لورالایی یا بوري لشار لویدز لورته په شاوخوا 6 کیلومتر پروت دغه د افغان کډوالو جړکاریس کمپ دی. د نورو افغان پندغالو په چیر دغه پندغاله هم څلور لسیزه وړاندې جوړ شوی او لا هم پکې په زرګونه کډوال د کډوالۍ ژوند تیروي.
ژړکارۍ سکیم چې د رښتیا هم داسې دلته کله جوړ شوی دی د څلوېښت دو څلوېښت در څلوېښت کال څخه به کېږي چې دا جوړ شوی دی. دا کیمپ رښتیا هم ډېر غټ آبادي درلودله. دا بیا په تقریبا په درې پدری کیمپو باندې ویشل شوی وو. بیا دا کم کیم سیدا دا بیا جمون ورتوای په جمو باندې ویشل یو تقریبا به دی کیم کې به دا ټول کیم کې به تر 15 چلويشت پورې جمون کم کلی سیبو په کلی کې به 15 پته کور او هغه د جم په نامه باندې وسم د نشار سره سیا کم رجستر جمون دی هغه به تقریبا دیر تر 15 پورې
د غفنخاله په شړکاری سیمه جوړ شوی چې لوړان دی لا دغه سیمه نوم همدا بو. دلته کډوال وایي د دغه کمپ آبادی تر پخوا کم سوي ځکه چې د دوی په خبره د اوبو نشټوالي او بیکاری غنې کورنۍ دې ته اړ کړې چې نورو سیمو ته بارسي.
دا کمپ تقریبا له څلوېش کاله کم زیات د دې کمپ کېږي او په دې کمپ کې ډېره زیات آبادی هم شته او په الحال خو تقریبا له دې کمپ نه بیا زیات خلک ولاړو هم هغه د کار نشټوالي له امله ولاړو او زین خلک دی وخت په دالت د اوبو د مشکلاتو د وجه نه هم دا خلک لاړو. خو من لامل سی واغه د کار لوجه کې مستو وګوره دی خاطر دغه کیم سکم ده. دا کیم تقریبا د نن شل 25 کال مخکې دا کیم تللی او اوس هم خلک روان دي زین.
د دې کمپ ځین نور اوسیدونکو بیا وایي تر هغه چې د نړیوالو مرستې به کډوالو ته ورکول کېدی دلته آبادی ډېره وه. کله چې دغه مرستې ودرېدې ګڼو کډوالو هم نورو سیمو ته مخه کړه.
نو اول چې خلک وو اول به خډیر خلک دلته پراته وو. بیا اکثره خلک چې مثال کم راشنان راتله یا 15 کال یا 10 کال هغه د ورځ موږ نه پیادېږي ولته موږ ماشومان وو. نو هغه د راشن پټین کې چې کم خلک دلته پراته وو هغه به خډیر وو. بیا ورسته چې کله د راشن شان بند شول بیا اکثره خلک چې هغه څه کاروبار یو صرف یې درلود هغه ولاړه وو بازارو ته بار سلالته یا دوکانونه یا ځینې داسې خلک ولاړه په بزګرۍ باندې پراته دي. نو د کیمپ شاوخوا لا کې اکثره خالص ولې اوس هم تقریبا په دا کیمپ کې د یونیسیار سره تقریبا په اندازه تنده وځي درته وایم چې 4000 تر 5000 پورې خلک دلته اوس هم په جرکاری سکیم کې اوسیږي.
د غنو نورو کمپونو په سیر دلته هم تند او لوژه ډیره ده. اکثره ماشومان هم دا سید څراک په اوبو پسې تر لری لری مزلونه کوي. غن نورې بیا رمی پیایي او شاکا کارونه کوي ترڅو خپل کورنۍ ته خوراک څراک برابر کړي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، ژړکاری سکامپ، بورای.
د امریکا په انتخاباتي سیالیو کې د اقتصاد موضوع ډیره د پام وړ دی. سکهال دا موضوع به ګرم ده. تفصیل به په یو راپور کې دی وی وقفي ورسته وره. موخه چې نور مهمه خبرونه ته د یک شنبه په ورځ یعنی نن د اوکرين په مرکز کیف کې خلکو له دې عمل ډیره خوشحالي څرګنده کړ چې د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې د اوکرين سره د مرستې یو مهم مالی وړاندیز تصویب کړ. د امریکا د کانګرس استازو جرګې د شنبه په ورځ د اوکرين، اسرائیل او د امریکا د نورو متحدینو سره د 95 میلیارډ ډالر وړاندیز شوی مرسته تصویب کړه. په دې موضوع په کانګرس کې د تیرڅو میاشتې رئیس سیاسي جنجال روانو. د مرستو دا وړاندیز شوی بودیجه به اوس د امریکا شانو جرګې ته وړاندې شي چې ممکن حتی د سیشنبه په ورځ یې منظوري ورکړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ژمنه کړې ده چې ډېر ژر به یې لاسلیک کړي. په غزه کې صحیح چارواکو نن یک شنبه ویل چې اسرائیلي ځواکونو تیر شپه د غزه په جنوبي سیمه رفح باندې بمبار کړی او 13 کسان یې وژلي دي چې 14 پکې ماشومان دي. اسرائیل څه ناڅه هر ورځ په رفح ښار چې د غزه د 2.3 میلیون وګړو نیمایي یې پکې پناه اخیستله پرې بریدونه کوي. د رفح ښارګوټي د مصر سرحد ته څیرمه ده او سره د دې چې د امریکا په شمول نړیوالو د اسرائیل نه د بریدونو د نه کولو غوښتنه کړې هوایي بریدونه دوام لري. د امریکا د استازو جرګې د شنبه په ورځ د 6.5 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه چې 9 میلیارد یې د غزې سره د بشري مرستو لپاره ځانګړي شوې ده. او د رويټرز اجانس د ایران د دولتي خبري اجانس په قول لیکلي دي چې د ایران روحاني مشر علي خامنئي د ایران د وسلوالو ځواکونو نه مننه کړې ده چې پر اسرائیل یې برید کړل ده. د خامنئي په قول ویل شوی دي چې د هدفونو د وشتلو سربیره د ایران خپل قدرت هم ښودلې ده. په اسرائیل په دې لومړني مخامخ برید کې ایران د اپریل په 14مه تر 310 ډرونونه او توغندي وشتل چې د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران پر کنسلګری د اسرائیل د برید ځواب کې ورکړي. د راپورونو د مخې نه د ایران اکثریت ډرونونه او توغندي د اسرائیل او متحدینو لخوا یې هدف ته تر رسیدلو مخکې د منځه وړل شوي، خو ځینو یې په اسرائیل کې زیانونه هم رامنځته کړي. د امریکا جمهور رئیسان د امریکا اقتصادي او سوداګریزو تګلارو په جوړولو کې مهم رول لري. لدې عمله د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنو په کمپینونو کې اقتصاد تل یو مهم بحثي. د امریکا اقتصادي وضعیت او د جمهور رئیسانو ټاکنو د دوو نمایندانو یا کاندیدانو د اقتصادي پلانونو په اړه د امریکا غاک د خبريالې کارولن پرسوري راپور لري او دلته به تاسو پښتو ژباړه واوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د شمال ختیځ د یو متوسطي د بقی په سیمه کې په دې کور کې غټ شوی. خپل شالید ته په اشاره ولسمشر بایدن داونه په خوانه ولسمشر ډانلډ ترامپ د ټولنې له حالاتو نه خبره وبللو.
ترامپ اقتصاد د خپل مانای مارلاګو څخه ګوري چیرې چې دای او شتمن ملګری داسې تګلارې لري چې لڅبانو څلوېختو کلونو راهیسې کارګر طبقه ناکامه کړي عملي کوي. د سکرانټون ارزښتونه کده مارلاګو ارزښتونه دا زموږ د اقتصاد دوه متضاد لیدلوري دي او دا د ټاکنیز سیالۍ په هسته کې د بنسټیز عدالت په اړه پوښتنه راولاړوي.
ترامپ د ولسمشرې د دورې پر مهال د امریکا اقتصاد پیاوړې او بیکاری یوازې 3.5% و.
ټول خلک خوشاله وو، هر چا روپۍ ګټلې، هر څوک ښه وو.
خود ترامپ د وروستي کال پر مهال د کورونا له امله بیکاری 4.5% ته لوړه شو. تیرامش د بیکاری کچه 3.8% ته راټیټه شو.
او هر هغه څه چې جو بایدن د اقتصاد لپاره کړی دی دا د پخوا په پرتله زموږ تر ټولو ښه اقتصادي بیکاری په کې ټولو کم ده.
د بایدن منتقدین د نوموړي اقتصادي تګلارې د هغه د اقتصاد په نوم یادوي، خو بایدن دغه اصطلاح خپل کړی او وای چې دغه اصطلاح له عادي امریکایانو سره مرسته کوي.
زدا سي امریکایي اقتصاد چې لمنځنۍ کچې بهر او لاندې پورته ځي ګورم، متوسطه طبقه پکې ښه ژوند ولري او بې وزله خلک پکې د پرمختګ چانس ولري.
ډېری امریکایان له لوړ انفلاسیون څخه سر ټکوي سره له دې چې په 2022 کال کې د انفلاسیون لکه چې دا مهال انفلاسیون 3.5% ته راټیټ شوی. رای ورکوونکي او پخوانی ولسمشر ترامپ اوس هم بایدن ګرام ګڼي.
مونږ باید امریکایانو روان بد وضعیت روښانه کړو، ځکه چې دوی د امریکا پولو انفلاسیون او اقتصاد ګوري چې ټول ډیر خراب دي.
د پخوانی ولسمشر ترامپ تګلارې تر ډیره بریده د امریکایي محصولاتو څخه پر ملاتړ ولاړوي. ترامپ خپل ټاکنیز کمپاین کې پر دغه تګلارو ټینګار کوي. د په مکسیکو کې د جوړیدونکو موټرو په اړه وای،
موږ له فابریکې پر راوتون کې هر موټر سلسله نه ګمرکي تعرفه وضع کوو، تاسو به ونه توانیدئ چې دغه موټر وپلورئ.
د رويټرز د دې اونۍ سروې ښیي چې پخوانی ولسمشر ترامپ د اوسني ولسمشر بایدن په پرتله د امریکا اقتصاد په بهتر ډول وچلوي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
او په ختیځ اروپا کې اوکرين د خپل اروپאי متحدینو نه غوښتي چې په بیړني ډول د وسلو اکمالات زیات کړي، ځکه چې د روسي ځواکونو د ارغل پوړاندې د مشکل سره مخ دي. جرمني د متحدینو نه غوښتي دي چې د اوکرين د هوایي دفاع د قوي کولو لپاره سیستمونه برابر کړي چې د روسي د هوایي بریدونو نه یې خوندي وساتي. د امریکا غک خبريال هنري رجول راپور لیکل دي او تاسو یې ژباړه اورئ.
د اوکرين ولسمشر جمې پورس ختیز دونیسک سیمې ته تللی و او د طبي کارمندانو د هڅو ستاینه وکړه.
زموږ د سرتیرو د درملنې او اوکرين ته د خدمت کولو په پار تاسو نه مننه کوم. بریا او ښه صحت درته غواړم. زه غواړم تاسو قوي پاتې شئ. اوکرين زموږ ویاړ دی.
یوکرين د مسکو د ځواکونو لخوا کلا بند شوی او د جګړې د بایللو سره مخ دی. روسي د اندې هر ورځ د یوکرين په خاورونو وشتل کیږي. د چهارشنبه په ورځ په اوبرت کې لک تر لګ 43 کسان وژل شول. شنون کې امنډا پاول وایي چې کیف په مقرر ډول د لویدیز نه د بیرنې او پوزي مرستو غوښتنې کړې دي.
روسانو لدی وضعیت نه چې لویدیز هیوادونه اوکراین ته د هوایی دفاعي سیستم په ګډون د کافي پوځي مرستو په ورکولو کې پاتې راغلي ګټه اخلي چې د دوی زیربناوې په نخه کې.
اروپایي هیوادونه په انفرادي ډول یوکراین ته د پام وړ پوځي مرستې استولې دي. د مارچ په میاشت کې اروپایي اتحادیې د کیف لپاره د 500 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د ورکولو ژمنه وکړه. په دې اونۍ کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو له دوه ورځنۍ سرمشریزې وروسته د جرمني صدر اعظم د پنجشنبې په ورځ په متحدینو غږ وکړو چې یوکرین ته هغه ډول مرستې ورکړي لکه څنګه چې د متحده ایالاتو لخوا ورکول شوې دي. امریکا یوکرین ته د پیټریټ هوایي دفاعي سیستم ورکوي.
موږ اوریدلي چې اوکراین اوه نورو پیټریټ هوایي دفاعي سیستمونو ته ضرورت لري چې یو یې موږ ورکوو او موږ هیله لرو چې شپږ نور به ورته ناټو ورکړي.
د اوکراین پوځ د ځینو مشکلاتو سره سره په روسیې باندې ځوابي بریدونو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې هالند د چهارشنبې په ورځ په رومانیا کې د اوکراین د روزنې مرکز ته درې نوي اف 14 جنگي جټ الوتکې وسپارلې. ډنمارک، هالند او متحده ایالات به د اوړي په پیل کې کیف ته د لسکونو اف 14 الوتکو د جملې نه لومړی جوبه ورولېږي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
او د ګولانو مینوالو ته په استانبول کې ډیر سیلانیان د پارکونو څلور لارو څنډو کې د میلیونونو لاله ګولانو یا غاټول ګولانو ننداره کوي. د غاټول ګولان په ترکیه کې یو دودیزه جشن بلل کېږي چې هر کال یې لمانځي. په مو کې راپور دی.
استانبول یو ځل بیا په لاله ګولانو باندې ښکلی شوی دی. د لاله ګولانو بیلابیل ښکلي رنگونه د ښار واټونه او پارکونو ته جلا ښکلا ورکړې ده. د دې فیسټیوال تنظیمونکي وایي چې دوی د واټونو هرې خوا ته په 5 موقعیتونو کې د 5 میلیونو په شاوخوا کې د لاله ګولان کېنولې دي چې نه یوازې د استانبول بلکې د هیواد دننه او د باندې د ډیرو خلکو پام ځان ته ورګرځولې دي.
د زماش په ګم کال دی چې د لاله ګولانو د جشن لیدنه کوم. ما د انټرنیټ لارې دا ځای وموندو. ډیر ښکلی پارک دی، ډیر ښکلی ځای دی. دا ځای د کورنو سره د وخت تیرولو تر ټولو غوره ځای دی. دا جشن اوس د کورنو په یوې اننې باندې بدل شوی دی.
اته د ښکلنې ترکیې چې په دنمارک کې ژوند کوي وایي چې د استانبول د لاله ګولانو جشن له هالند څخه هم ښکلی دی.
ډیزاین یې کاملا د هالند په شان دی. دا ځکه چې زه هلته هم تللی یم، خو په یو ځای کې د بیلابیلو لاله ګولانو تزین بیا هغه هم د واټونو پر سر یو ډېر ښکلی او زړونکي منظره جوړه کړې ده.
د دې ګولانو په لیدلو سره ښایي ډېرو ته د هالند ګولان ور په یاد شي، خو اوس په ترکیه کې د دې جشن تنظیمونکي د دې هڅه کوي چې د لاله ګولانو د جشن د هیواد په کلتوري میراثونو په توګه هم وپیژندل شي.
لاله ګولان په اصل کې د اناتولیا نه هالند ته په 16مه پیړۍ کې وړلې شوی وو. د عثماني د خلافت په وخت کې، یعنی د 18مې او 19مې پیړۍ ترمنځ د لاله ګل د سلطنت په منځ کې خاص ځای درلود او په اناتولیا کې د یو زرو اتو په شاوخوا کې کرلې شوی وو.
دا فیستیوال د استانبول د ښار او پارکونو هغه خوا. اوس په یو موزیم کې هم د لاله ګولان نندارې ته ایښودل شوې دي. صالح ارسلان د لاله ګولانو د موزیم مشر وایي چې موږ تقریبا په موزیم کې د 250 په شاوخوا کې د لاله ګولانو توکي لرو چې قدمات له 200 کلونو نیولې تر 600 کلونو پورې رسیږي.
زموږ لپاره د لاله ګل تر ټولو ډیر ارزښت لري. د لاله ګل د اعلی تعالی د وجود او ودانیت څرګندونه کوي. تاسو ګورئ چې د یو پیاز په کارلو سره ترې ډنډر جوړیږي او بیا په سر یې ګل غوړیږي او په یو ښکلی شی بدلیږي. نو دا د یووالي سمبول دی، د وحدانیت. د عثماني د خلافت په وخت کې پاچا افندی د لاله ګلانو 200 ډوله کرلي وو چې هر یو ته ځانګړی نوم ورکړی وو او بیا به یې نورې نړۍ ته صادرول.
دا چې د لاله ګل په ترکیه کې د ترکانو ترمنځ څومره ځانګړي ځای لري، په دې موزیم کې د هر توکي په لیدلو سره دا جوتیږي چې د ترکانو د ژوند یو مهمه برخه ده. د پخوانیو بانک نوټونو نه نیولې تر کافي ګلاسونو، اخبار او نور داسې شیان دي چې د دې ګل سره د ترکانو د مینې استازیتوب کوي. رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
واقعاً خوکلی دی د نن پښتو خبرونه پام دی سره پای تر سعود رنو لیدونکو خو یو یادونه کوم چې نیم سات وروسته موږ د افغانستان لپاره د امریکا غا آشنا رادیو په سپینی خبری خبرونه کې په افغانستان کې په د نړیوال بانک د اقتصادي راپور په اړه باندې د میلمنو نظرونه اخلو چې هغوی اقتصاد پوهان دي او دا چې ولې اقتصاد ښه دی یا خراب دی او په کوم لوري روان دی په دې اړه باندې به نظریات شریک کینو. هیله ده چې نیم سات وروسته د آشنا رادیو هم په انټرنیټي پاڼه باندې وګورئ او واورئ. اوس لږه شیبه وروسته زمونږ د آشنا ټلویزیون دری خپرونه پیلیږي او کوربه را رسیدلی دی. د یوې وقفې وروسته به تاسو ته خپرونه وړاندې کړي د تازه خبرونو سره. البته